suerte.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی پایل د سات په خبرونو کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې پکلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله د اسرائیل بریدونو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې د اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ. خامنئی په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته هم غبرګون درلود. هغه وویل هغه هوښیار ولس چې ایران پیژني هیڅکله له ایران سره په ګواښون کې ژبه خبرې نه کوي. هغه خبرداری ورکړی کې چیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کړي نو بې له شکه چې نه جبرانېدونکې پایلې به ورته ولري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه درلوده. ګروسی امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښیي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. پر ایران د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسی سی این این ته ویلي ایران له کلونو را په دې خوا اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداری ورکړی چې روسیا د سایبري بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې وینا کوله وویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري له خپلو سرتیرو په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغې په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. اغلی کلاس وړاندې وویل روسیې هوایي حریم نقص کړی، په سیمه کې پوځي تحرکات ډېر شوي او د انرژۍ په شبکو یې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیا و خبرې کړې دي. وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقابا ترمنځ د همکارۍ پراختیا زمینه برابره شوې ده. او روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسان وژل او لسلو زیات نورې ټپیان کړل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ایران او اسرائیل د جګړې شپږمه ورځ تهران کې نن د چاودنو غږونه اوریدل شوي. ایران ګواښ کړی چې دغه جګړې کې د امریکا ښکېلتیا به نه جبرانېدونکي عواقب ولري. آیا امریکا جګړې ته لیوالتیا لري؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبانو له بانکونو د پیسو په ایستلو محدودیت کم کړی خو خلک وایي چې دا مهال بانکونو کې پیسې نشته.
اوس په بانکونو کې هغومره شتمني د خلکو نه ده پاتې. همدغه کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپل شتمني وایستلې د بانکونو نه.
او کابل کې د اوبو د کموالی اندېښنې.
سلویخ مترسام وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. همدغومره ساګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو.
نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبری مجلې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د ایران او اسرائیل ترمنځ نن د جګړې په شپږمه ورځ هم جګړې تبادله شوې دي. تازه راپور نه دا ښيي چې په تهران کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوې دي.
د ایران مذهبي مشر له څو ورځې چوپتیا وروسته رسنیو ته څرګند شوی دی. ول سره په یو ویډیوي پیغام کې خبرې کړې دا چې تازه جزئیات سدي همکارمې فریدی سیال دا مسائل تعقیب کړي. دا مهال سره استډیو کې د فریدی د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې تازه وضعیت څه دی او چارواکو څه ویلي؟
مننه کوروان لدین صاحب. اسرائیل نن مخام د تهران په شمال ختیځ کې پراخ هوایی بریدونه کړي دي. د ساده رادیو د ایران څنګه رادیو فردا ته پر رسیدلو ویډیوګانو انځورونو کې ښکاري چې دا بریدونه له هم دوام لري. د دغه بریدونو له کبله د وختو تلفات او پاړه لا جزئیات خبره شوې نه دي. بل پلو اسرائیلی رسنیو ویلي دي چې د دې احتمال ډیر قوي شوی دی چې امریکا د ایران پر ضد اسرائیل سره په بریدونو کې ښکیل شي. د اسرائیل ګلوبل پانی لیکلی دی د سیمې هیوادونو نه یوازې دا چې یوې لوی جګړې ته تیارې نیسي، بلکې ویره لري چې دا جګړه او په ځنګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي په بندیدو سره به د هیوادونو ته لوی اقتصادي ضربه ورسیږي. ګلوبل وړاندې ویلي اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه برېټانیا، فرانسې او آلمان د ډېر اندېښمن دي چې د دې تنګي په بندیدو سره به د تیلو بیې دوه چنده شي. د هرمز تنګي د ایران یو له مهمو سمندري بندرونو څخه ده چې له لارې ټولې نړۍ ته تیل صادرېږي. په عین حال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې د ایران ولس به د تپل شوې جګړې اصول پر وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه چې نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیو پیغام کې خبرې کړې دي ویلي چې ایران به هیڅکله د اسرائیلو د بریدونو پر وړاندې تسلیم نشي. دغه پټکو چې د اسرائیلو لخوا پر ایران بریدونه تپل شوې جګړه ده. خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی شوی و ویلي دي. هغه هوښیار کسان چې د ایران او ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولس سره په ګواښونکې ژبه خبرې نه کوي. د هغه په ټکو د ایران ولس هیچا ته نه تسلیمیږي. خامنئي خبرداری ورکړی دی چې د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د امریکا هر ډول پوځي دخالت به بېله شکه نه جبرانېدونکي پایلې ولري. د په داسې حال کې د چنن د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رایفل ګروسی ویلي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسی امریکایي ټلویزیوني شبکې سینن سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي هیڅ داسې اسناد دوی په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوله اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. پر ایران د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیل امنیتی چارواکو ادا کړی و چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. روسي سینن ته ویلي ایران لا کلونو د اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي علي بحرینی ویلي چې که چېرته امریکا په مستقیم ډول د اسرائیلو له پوځي عملیاتو سره ښکېل شي دوی به یې پیاوړی ځواب ورکړي. روټرز خبري اژانس لیکي چې بحرینی د څرګندونې نن چهارشنبه په جنیوا کې کړې دي. ورون لمخي خای امریکا له اسرائیل سره د ایران پر ضد په پوځي عملیاتو کې ښکېل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د جی و غونډې لاستنی دورو سره خبر اعلان ته ویلي چې غواړي ایران په بشپړ توګه ورته تسلیم شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپه کې مورزه ته داخله شوه. د راپورونو له مخې په ایران کې نږدې 500 کسان وژل شوي او تر زرو ډېر ټپیان دي. بل پلو بیا په اسرائیلو کې د ایران په بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او په سلهاوو نور ټپیان دي.
کور ودان همکارم فریدا سیال و چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکول د غراز وویل شول چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په یو ویډیوي پیغام کې ولسته غږېدلې دی او د غراز د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښونکو څرګندونو ته په ګواښ یا په خبرداري سره ځواب ورکړی او ویلي دی چې که چیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کړي نه جبرانېدونکي پایلې به ورته ولري. آیا امریکا د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې منځ د خالت تلیوالتیا لري او کچیرته داسې کیږي نو د سیمې او افغانستان لپاره به پایلې څه وي؟ د دې موضوعاتو د تحلیل لپاره د سیاسي چارو شنونکي قیب رحمان شهاب سټډیو سره وصل دی. شهاب صاحب، ستړي مشي، امریکا څومره لیوالتیا لري چې عملاً د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې کې ځان ښکیل کړي؟
سلامونه تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. داسې ښکاري چې په لومړیو دوه درې ورځو کې امریکا د اسرائیل او ایران په جګړې کې د لیوالتیا ډېره علاقه مندي نه لرله. ولې له دوه ورځو راهیسې دا انځور یو څه په بدلېدو دی. یو ښکاري چې قرار قرار امریکا دغه جګړې ته داخله دوه ته نږدې کیږي. یو تحلیل له پخوا همدغه و چې اسرائیل له کلونو راهیسې هڅه کوي چې امریکا د ایران او د ایران پر ضد اقداماتو کې له ځان سره ګډه ملګري کړي او بیا په ګډه یو اقدام وکړي. ولې اوس د ټرمپ ګواښ او تر څنګ یې ځینې داسې راپورونه شته چې د اسرائیلو دفاعي سیستم یا هم د هغوی د دفاعي سیستم هغه توغندي چې د الوتکو د نسکورولو یا د توغندیو د شنډولو لپاره کاریږي دا په کمېدو دي او دا د امریکا مستقیمې مرستې ته اړتیا لري. دا ځینې نښې شته چې امریکا به دغې جګړې ته ورداخلیږي. لیکن پخپله په امریکا کې بیا په دې اړه باندې پخپله د جمهوري غوښتونکو ترمنځ هم اختلافات شته دي او ډیری کسان د دې پلوي نه دي چې امریکا په مستقیم ډول جګړې ته داخله شي، ځکه د ټرمپ له انتخاباتي ژمنو یوه یې دا وه چې دوی به جګړې پای ته رسوي او نه یوازې دا چې نوې جګړې به ختموي بلکې زړې جګړې به پای ته رسوي. په داسې حال کې چې هلته د اوکراین جګړه روانه ده او هلته په غزا کې حالات ډیر ترنګلی دی، د امریکا ورننوتل به دغې جګړې ته د نړۍ د لا تزلزل لپاره یو بل ګام وي او دا به بیا ډیر بد عواقب نه یوازې سیمې ته ولري بلکې د ټولې نړۍ ثبات ته هم له اقتصادي پلوه هم له سیاسي او امنیتي پلوه یو ښه پیغام نه دی.
بله شاب صاحب، دا تحلیل هم کیږي چې دا مهال هم امریکا د پردې تر شا له اسرائیل سره همغږي ده، همکاري ورسره کوي، ځکه منځني ختیځ ته راشونو د امریکا د 350,000 تر شاوخوا پورې پوځیان د منځني ختیځ په 19 واډو کې ځای پر ځای دي. دغه تحلیل څومره پر ځای ده؟ آیا مخکې دې چې امریکا عملاً راسي او په دې جګړه کې ځان په فزیکی ډول ښکیل کی، دا مهال هم داسې ښکاري چې امریکا د ګواښ کې همکاري کوي له اسرائیل سره په دې جګړو کې چې په ایران باندې دغه بریدونه نن هم په تهران کې چاودنې شوي او بریدونه لا هم روان دي؟
له شک پرته د امریکا او اسرائیلو ترمنځ ډېره نږدې همکاري موجوده ده، هم په امنیتي لحاظ او هم په استخباراتي لحاظ. ټول هغه بریدونه چې اسرائیل ترسره کوي په دې کې استخباراتي معلومات له شک پرته چې له امریکایي نهادونو هم فلټر کیږي، او په دې کې شک نشته چې د اسرائیل د امریکا د نږدې متحد په توګه د امریکا پر ملاتړ او تکیه باندې تر ټولو غټ حساب کوي او په هماغه حساب او محاسبه باندې پر ایران برید کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو له موافقې او حتی له ملاتړ پرته اسرائیل دومره غټې جګړې ته اوږه نشي ورکولی. ولې که په مستقیم شکل داخليږي دا خو یو غیر مستقیم حمایت دی او دا خو ګډې همکارۍ دي او تړونونه دي. مستقیم کې له دا بیا بل پیغام لري او د هغې معنا او واقف هم بیا نور دي. که چیرته امریکا په مستقیم شکل باندې خپل پوځیان یا خپل هوایي ځواک یا خپل سمندري ځواک دغه جګړې ته داخلي، دا به په دوه حالتونو کې زما په نظر داخليږي. یو دا چې کچیرته ایران پر اسرائیلو باندې لوی بریدونه وکړي او بیا هم هغه باندې د ملکی تلفاتو ته جوړ شي، نو امریکا به د اسرائیلو ملاتړ ته راځي. دویم کچیرته ایران د هرمز تنګي د تړلو او یا هم د هغه تیل لګدونکو کښتیو ته چې د نړۍ تقریبا 30% پورې تیل له دغه تنګي تیریږي هغې ته ګواښ متوجه کړي، نو په دغه صورت کې به نه یوازې امریکا بلکې ډېر نور د ناټو غړي او اروپایي هیوادونه د هغوی پر وړاندې اقدام کوي، ځکه دا دوی د خپلو ګټو پر وړاندې مستقیم ګواښ بولي. نو دغه دوه احتماله د اوس لپاره لیدل کیږي. که چیرته جګړه دوام وکړي نو په دې شکل باندې امریکا مستقیمه جګړې ته داخليږي. ولې د اوس لپاره نن هم په امریکا کې تاسو په خبرونو کې اوریدلی چې د هغوی د امنیت شورا غونډه وه او هغوی په دې باندې لپاره د تر شا بحث کړی. په خبرونو کې راغلي چې دوی د ایران ملاتړ د اسرائیل ملاتړ څنګه وکړي د ایران پر ضد باندې. نو ماته ښکاري چې دوی ورنږدې شوي دي مخامخ جګړې ته. ولې تر اوسه زه داسې اټکل سخت دی چې وایې کړم ووایم چې هو دا کار به وشي یا به په نږدې راتلونکي کې ونشي.
بله، وروستۍ پوښتنه کوم شهاب صاحب، د جګړې د لا پیچلتیا امکانات شته؟ خصوصا که د تهران نننیو چاودنو ته وګورو چې نن په شپږمه ورځ هم یعنی د جګړې لوري قرار نه دی، یو بل باندې بریدونه کوي، تر اوسه راپور نشته چې آیا په اسرائیل هم تازه نن کوم برید شوی که نه. خو لږ تر لږه په تهران کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي او تېره شپه اسرائیل امریکا اعلان کړی چې په تل ابیب کې خپل سفارت به د څو ورځو لپاره بندي، ځکه امنیتي اندېښنې دي او له وړاندې هم قنسلګري زیانمنه شوې وه. پر افغانستان یې که اغېزو باندې لږ زره تم شو، له وړاندې نه په بازارونو کې د تیلو بیې ختلې، د افغانستان ګاونډ ګاونډي هیواد دی د افغانستان ایران ګډ پول ورسره لري 300 کیلومتر شاوخوا اغیز پر افغانستان څه کېدلی شي؟
جناب لودین صاحب، اول خو دا جګړه چې په اول ورځ پیل شوې و دا د یوې ورځې یا د یوې اونۍ جګړه نه ده، او دا جګړه به یو څو وخت یا یو څو اونۍ حداقل دوام کوي، ځکه د هیڅ یو اوربند یا د سملاسي پای ته رسیدو کوم څرک تر اوسه پورې نشته. او په جګړه کې هغه جګړه چې دوام عمومي د ایران اقتصادي منابع ضعیفه کوي، د اسرائیلو هم ضعیفه کوي، خو ډیر زیان ایران ویني. دا تبن چې بیا افغانستان په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی، او بیا موږ له دغه هیواد نه د تیلو ډیر شمیر ډیر لوړه کچه واردات لرو، نه یوازې د تیلو بلکې د ډیرو خوراکي توکو واردات د افغانستان له ایران دي. دا یو اقتصادي اړخ دی، یو وارداتي خبره ده. دویمه مسله دا ده چې افغانستان خپل اوس یو بشپړ او په لویه کچه داسې ثبات نه لري چې هغه د په لویو مسایلو کې ډیر قوي دریز د یو اړخ ونیسي. دلته به د افغانستان لپاره که څه هم سخته وي چې که اسرائیل د امریکا ملاتړ هم ولري چې د یو چا په طرف کې ودرېږي، نو همدغه بې طرفي چې دوام وکړي دا به هغه سیاسي برخه زه فکر کوم زموږ تر یو حده پورې ثبات وساتي. ولې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د یو ګاونډي په توګه ضرر وینو، حتی د کډوالو فشار زیاتېږي. ډېر هغه کډوال چې په ایران کې دي، افغانان دي، هغه به بیرته هیواد ته ګرځي افغانستان ته، او حتی د دې امکان شته چې د جګړې د پراخېدو په صورت کې له ایرانه ځینې خلک د افغانستان لوري ته ولاړ شي، واوړي د کډوالو په توګه. نو دغه فشار یې تر بل هر هیواد افغانستان ته ډېر متوجه دی. په افغانستان ایران کې میلیونونه کسان لرو، کدا په یو ځل په یو وخت کې له دغه هیواد وځي، دا یو ډیر عظیم فشار دی چې د افغانستان په اوسنۍ حکومت باندې به راځي، نه به سرپناهي، نه به خواړه، یو نه به نور څه. نو هر جګړه چې دا هغه په زموږ په گاونډ کې زموږ لپاره منفي تاثیرات لري.
ډیره مننه. د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب و چې له ازادۍ راډیو سره یې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې د دوام پر اغیزو خپل تحلیل وړاندې کړ.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوسم راځو د افغانستان مسلو ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بانکونو کې د شتمنیو په ایستلو باندې یا هم له بانک کونونه د پیسو په ایستلو باندې یو شمیر لګول شوي محدودیتونه کم کړي دي. دغه محدودیتونه داسې مهال کمیږي چې په کور دننه افغانان بیا شکایت کوي چې په بانکونو کې د دوی هغه پخوانۍ شتمني او پیسې اوس نه دي پاتې. وایي چې دا مهال اکثرو خلکو خپل شتمني له بانکونو ایستلي، نو دغه سهولتونه به ډیر ګټور نه وي. ورزو زموږ همکار سنا کاکړ ته چې دا راپور پرې جوړ کړی دی.
خلکو ډیر ضرورت لرلو خپل پیسې انویر کولې.
د کابل ښار یو اوسیدونکو وا چې مخکې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله، خو پر افغانستان د طالبانو تربیزلي واکمنېدو وروسته وسګره شوې ده. دا چې نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله نوم پر راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مخکې به خلک بانکو ته ولاړو ورته به پیسې انویر کول، اوس به بانکونه څکو چې خلک دې سبو بیګا ماړی ته ایران پتی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د یو خصوصي شرکت خاوند چې دا هم نه غوړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وایي
په اوس وخت کې چې د حکومت لورې معلوم شوی نه تر دې به هیڅ زما په نظر باندې بیا مونږ ته نه شي راغلی. تاسو په دې چې موږ په پولیسو باندې کې ما سره نه راغور په یوازې د دولتي مامورینو په تاسو چې دا وایي ماشونه په دې بانکونو باندې راځي بس سما غجرات کې نور بانکونو سره د عام خلکو یا د سرمایدارانو راپریوت ډیری کې مشي ودي او ډېر کارونه شکول دي او نن سبا د صرف لري کې
دوی وایي په افغانستان کې په بانکونو او خدمتونو اعتماد بایللی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سه شنبه د غبرګولې په 28مه په خپله ویب پاڼه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د عمومي رئیس په حواله لیکلي په خصوصي بانکونو کې د خلکو پر امانتونو او نغدي تضمینونو د محدودیتونو کچه راټیټه کړې ده. په خبر کې د نور احمد اغا په حواله راغلي هغه کسان چې پر افغانیو حساب لري 2.35 لک او د میاشتې 1 میلیون له ډالري حساب څخه بیا هر اونۍ 15000 او د میاشتې تر 15000 امریکایي ډالر او د غشن شرکتي حسابونو د 60% پیسو ایستلو اجازه ورکړل شوې ده. داسې مال چې مخکې د اندازه کم و. د 2021 زیږدیز کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیچا له خپل حسابه په اونۍ کې تر 200 ډالرو زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې د اندازه په اونۍ کې 150 افغانۍ یا 400 ډالرو ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تېرېدو په تدریجي ډول 600 ډالرو او بیا 1000 ډالرو ته لوړه شوه. خو د 1403 لمریز کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 10000 افغانیو پر ځای اوس 1500 افغانۍ او میاشت کې 15000 افغانۍ واخلي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي له دې ډلې پوهان بشیر دودیال وایي په بانکونو کې د خلکو شتمنۍ اوس یا نه دي پاتې یا کمې پاتې دي او ډېری ایستل شوي دي، چې دا د افغانستان اقتصاد ته د اندېښنې وړ خبره ګڼي. ښاغلي دودیال ازادي راډیو ته وویل
اوس په بانکونو کې هغومره شتمنۍ د خلکو نه ده پاتې، که اوس څومره هم اعلان وشي نشته دي، نور د خلکو همدغه کمې کمې چې اجازه ورکوله په همدغه کمو کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپل شتمنۍ وایستلې د بانکونو نه، ایله همدغومره به پاتې لکه دا اوس چې ورته اجازه ورکړي چې واخلي.
نوموړی ټینګار کوي اوس چې د طالبانو د واکمنۍ 4 کاله تیر شوي، نه یوازې دا چې د پیسو اخیستلو او ایستلو تشویش باید رفوي، د خلکو د اعتماد جوړونې لپاره باید لا کار وشي او هغوی وهڅول شي چې خپلې پیسې بانکونو ته وسپاري، ځکه په خبره یې دا سرمایه دوران کې لویږي چې په ټوله کې د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې ډېر رول لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز محصولات 50% کم شوي. یوناما دا خبره پرون د جون 18 د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېغ په نېغه ګواښي. یوناما د سې شنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلي چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یوناما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم د سوتو هستن، بسیار فریشان هستن،
خلک ډیر پتنګ شوی او خفه دي، کروندې وسوځي دي، هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دی، خلک ډیر په تکلیف دي. کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلی یو ځای یو ټانکر اوبو ته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هر کورنۍ ته 2-3 لیتره بشکې اوبو ورکول کیږي.
د بادغیس ولایت اوسیدونکي بزګر چې د هم من غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 30% ده، خو 70% نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بېلابېلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږ کېږئ. د مهال د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو او د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو 296 څپو خپرونې لري. د خبرونې د پای شبوته نږدې شوی په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او د دغه ملیونی خار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه راپور ته شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې وویل چې 2030 کال پورې به کابل په بشپړ ډول وچ شي. تفصیل په دې راپور کې. اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچېږي، منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبه یې هم تروشه شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنیو وختونو کیسه راته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سیرا علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و چې ګراره یې درلود او چکم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی، اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وې.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل سا و، تقریبا پنځه متری کې اوبه و. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلي و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 4.5 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 30% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات رانه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنچیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې ارڅونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکهنی د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه